غرمه دولس بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، تر یوې بجې د ازادۍ رادیو د یو ساعت خپرونه د درسي ساعت او د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو د پروګرامونو لپاره ځانګړې ده. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. ترکش ایرلاین، فلای دوبای او کامیر هوایی شرکتونه اعلان کړی چې افغانستان ته د تلو راتلو لپاره عادي الوتنې بیا پیلوي. د کامیر هوایی شرکت په یو بیان کې ویلي دي چې له نن څخه به یې الوتنې له پلان سره سم ترسره شي. همداراز ترکش ایرلاین او فلای دوبای په خپلو رسمي ویبپاڼو کې خبر ورکړی چې د دوی الوتکې به نن غرمه د کابل په هوایي ډګر کې کینی. له دې مخکې د آریانا افغان هوایي شرکت پرون ماښام اعلان کړی و چې الوتنې به یې له همدې شپې څخه دوبای او جدې ته بیا پیل شي. دا پروازونه وروسته له هغه وځنډېدل چې په ټول افغانستان کې د دوشنبې په ماښام انټرنیټي او مخابراتي شبکې د 30 ساعتونو لپاره وځنډول شوې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د انګورو اډې له لارې سوداګریزه راکړه ورکړه بیا پیل شوه. د نیشن ورځپاڼې د پاکستان د لوجستیک ادارې NLC په حواله راپور ورکړی چې په یو بیان کې ویلي دي د حکومت د پالیسۍ په اساس چې غواړي سرحدي ټرمینلونه پراخ کړي او د قومي مشرانو غوښتنو ته په پام سره پریکړه وشوه چې د انګورو اډې دروازه پرانیستل شي. نوموړي ادارې ویلي دي چې د طالبانو حکومت او پاکستان د روان کال په جولای میاشت کې موافقه وکړه چې دا لاره به خلاصوي. د انګورو اډې لاره چې د پکتیکا ولایت او جنوبي وزیرستان ترمنځ پرته ده له نږدې دو کلونو راهیسې بنده وه. سپینه مانه اعلان کړی چې متحد ایالاتونه به پر قطر د هر ډول برید د واشنگتن پر وړاندې ګواښ وبولي. سپینه مانه اعلان کړی چې متحد ایالات به پر قطر هر راز برید د واشنگتن پر وړاندې ګواښ وګڼي او د خلیج د هیواد ته به امنیتي تضمینونه ورکړي. په یوه اجرایي فرمان کې چې ولسمشر ډونالډ ترامپ د تلې په اوومه لاسلیک کړی دی راغلی، د قطر پر وړاندې دوامداره ګواښونو ته په پام د امریکا تګلاره د هر ډول بهرني برید پر وړاندې د دې هیواد د امنیت او ځمکني بشپړتیا تضمین دی. په فرمان کې ویل شوی امریکا به د قطر پر قلمرو، حاکمیت یا حیاتي بنسټونو هر راز وسلوال برید د امریکا د سولې او امنیت پر وړاندې ګواښ وګڼي. فرمان زیاتوي که پر دوحه برید وشي، امریکا به د ډیپلوماتیکو، اقتصادي او که اړتیاوي پوځي اقداماتو په ګډون د امریکا او قطر د ګټو د دفاع او د سولې او ثبات د بیرته راوستو لپاره هر راز قانوني او مناسب اقدامات وکړي. دا اجرایي فرمان وروسته له هغه لاسلیک شو چې د تیرې وږې د میاشتې په 13مه د اسرایلو جنگي الوتکو د قطر په پلازمینه دوحه کې پر یوې ودانۍ برید وکړ او د حماس ډلې د مشرانو استوګنځي او د هغوی د کورنیو غړي یې په نښه کړل. او د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ نن لوبلړۍ پیلېږي. په دې سیالیو کې درې شل اووره او درې 50 اووره لوبې پلان شوې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ د مهالویش له مخې لومړی شل اووره لوبه نن ماښام د افغانستان په وخت د 8 بجو په شاوخوا کې ترسره کیږي. دوهمه او درېمه شل اووره لوبه د جمعې او یکشنبې په ورځو ترسره کیږي. د دواړو ټیمونو ترمنځ 50 اووره لوبې د اکتوبر په 8مه، 11مه او 14مه نیټه په پام کې دي. د کرکټ بورډ په وینا د افغانستان د ملي ټیم غړي به له بنګلادیش سره د لوبو تر بشپړېدو وروسته زمبابوې ته سفر وکړي، څو هلته ټیسټ او شل اووره لوبې ترسره کړي. د افغانستان او زمبابوې ترمنځ ټیسټ لوبه د اکتوبر په 6مه او د شل اووره لوبې د اکتوبر په 9مه پیلېږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
دله مهربانه را پسپېڅلی نامه سلامونه ونی کې هلي مې ومنې درنو ستکونکو هله دا چیرو غوجر به سوخ په موتور دې مهاله په خیره رسولې وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون اتم لوست شرح لاس تویم په دې هله چې نن ورځ هم د لوست خرنې شی بور سره ملتیا وکي. درنو ستکونکو نن مو موضوع د مغول او د آل کرت په نامه ده چې په دې لوست کې به مشوتاسي د مغولو د وکمنې اړوند معلومات لاس راوړو. مغول په اصل کې د ژړپوستو قومونو څخه و چې د مرکزي ختیځ آسیا په ځینو برخو کې اوسېدل. او دغه قوم چې دی هغه د بیلابیلو ډلو څخه جوړ سوی دی چې تر ټولو مهمه ډله یعنی همدغه د مغولانو مغول قوم چې دی دغه قوم د بیلابیلو یا د مختلفو ډلو څخه جوړ سوی دی چې تر ټولو مهم ډلې چې دی هغه د تتار، قیاد، جلایر، قنقرات او کرایت ډلې دي چې دوی قبیلوي او همدارنګه کډوالي ژوند درلودی، یو ډیر ساده ژوند یې درلودی تر هغه وخته پورې چې د چنګیز خان پلار په شپږمه هجري پیړۍ کې یا دولسمه میلادي پیړۍ کې دوی سره متحد کړي نه و. په جګړو او شخړو کې دوی ښکېل یعنی سره له دې چې دوی ژوند قبیلوي او کډوالي ژوند و، خو بیا هم تر هغه وخته پورې چې د چنګیز خان پلار دوی سره متحد کړي لا نه و، تر هغه مهاله دوی په جګړو او شخړو کې ښکېل و. وروسته بیا د ده د مړینې څخه د نوموړي سوی یعنی کله چې چنګیز خان دوی سره متحد کړي او دوی سره یو ځای کې دغه کوم جګړې او شخړې چې دی هغه تر یو حده سره له منځه یوسي. بیا د چنګیز خان د مړینې څخه وروسته د ده زوی تموچین د مغولو مشري په لاس کې نیسي او تموچین هم د شپږمې پیړۍ په پای کې د مغولو قومونو په لویه غونډه کې د چنګیز خان لقب ترلاسه کوي او دوی په دې توانېږي چې د اوومې هجري یا دلسمې میلادي پیړۍ په لومړیو وختونو کې په منځنۍ آسیا کې زیاتره مغولي قومونه چې دي هغه د ځان تابع کړي. چنګیز خان بیا د خوارزم شاهي دولت ترلاسه لاندې سیمو د نیولو وروسته بیا بیرته مغولستان ته ګرځي، یعنی کله چې دی د خوارزم شاهان د دولت ځینې سیمې تر خپل لاس لاندې ونیسي د هغه څخه وروسته بیا دی بیرته مغولستان ته ځي. د تب د شمال نیولو وروسته بیا په 2 اویا کلنۍ کې دی مړ کیږي چې د چنګیز خان د ځایناستو د ډلې څخه یو ځل بیا د منګو خان د واکمنۍ په وخت کې د هلاکو خان ته دنده وسپارل سوه چې دی په اسلامي نړۍ باندې حمله وکړي. هلاکو خان بیا په 1453 قمري کال کې وروسته له دې چې دی د جیهون څخه د مصر تر پولو پورې یا د مصر تر سرحدونو پورې د خلک د مغولو تابع وګرځول، وروسته له دې بیا دی مړ سو. ورپسې راځو د آلت کورنۍ ده چې د مغولو په دوره کې یو د هغه سیمه ییزو حکومتونو څخه دی چې په افغانستان کې لویه برخه د افغانستان په لویه برخه یې واکمني کوله. همدغه د آل کرتیا د کرتیانو دوره یې واکمني ده. د مغولانو په دوره کې ځینې سیمه ییز حکومتونه چې هغه مهال شتون درلودي د هغو د جملې څخه یو هم همدغه کرتیان یا د آل کرت کورنۍ ده چې دوی بیا وروسته د افغانستان په لویې برخې یا د افغانستان په زیاتره برخه باندې دوی واکمني کوله. ملک رکن الدین د دې کورنۍ د مشهورو شخصیتونو څخه دی چې د تاج الدین مرغنی زوی و او د غوریانو د خوا دی په قلعه خسرګي کې ګمارل شوی و. په دنده باندې د مغولو د حملو په وخت کې بیا هغه د غور او د غزنی د ځینو برخو سر لشکري و یا د لشکر مشري په غاړه درلوده چې بیا ترنګه چې د چنګیز خان د فتوحاتو اوازه بیا واورېدله د اطاعت لپاره د اطاعت لارې غوره کړه چې د هغه اطاعت وکړي. نو په دې توګه بیا دی د غور ولایت او شاوخوا سیمې حکومت هم ور وسپارل شو. ملک رکن الدین هم د خپلې 26 کلنۍ واکمنۍ په وخت کې د خپل مسی د شمس الدین کرت د ډیره پاملرنه کوله او هغه یې خپل ځایناستی ټاکلی و. همدغه شمس الدین بیا وروسته د خپل نیکه څخه واکمنۍ ته ورسېدی چې دی بیا د ملک د المسی و یعنی د لور د خپل مسی و چې بیا د ځایناستی دی ټاکل کیږي او د کرتیا امیرانو او همدارنګه د دغه امیرانو او مشرانو د لړۍ پیل یا شروع هم همدغه د شمس الدین څخه شروع کیږي. ملک شمس الدین هم بیا د خپل نیکه په څیر د مغولو حمایت کوي او د مغولو د دغه کار د دغه کار د باعث چې د په بدل کې دته د مهمو ختیځو ایالتونو مشري ور وسپاري چې د افغانستان یو مهمه برخه د سند تر سند پورې هم په همدغه کې شامل و چې ملک شمس الدین ته سپارل کیږي. نوموړی بیا په 1443 هجری قمری کال کې د تیمور په امر سره ووژل سو او په دې ترتیب سره د آلکر دولت هم زموږ د هیواد تاریخ یو برخه وګرځېدله او آلکر امیران شمیر چې هغه تقریبا 8 کسان وو او دوی 10 کاله واکمني وکړه. ورپسې تیمور ګورګانی او د ځایناستي ترازو راځو. تیمور ګورګانی پیښونو او دا چې د هغه ځایناستي څوک دی مورخونو د تیمور نسب چې دی هغه تومنای خان تر سوال دی چې تومنای خان د چنګیز خان د کورنۍ څخه وو. تیمور په 1918 کال کې د ازبکستان سمرقند ته نږدې د کش په شار کې زیږیدل دی او دی په تر 1918 کال پورې د تیمور د ژوند په حق له مکمل او دقیق معلومات نسته، خو د دې پرته دا ویل کېږي چې د په کوچنیوالي هلکتوب کې علم او ادب زده کړی وو. په هغه شوشتلو باندې دی بوخت وو، مګر په ځواني کې بیا د امیر حاجي برلاس په اداري دستګاه کې خدمت کوي او څنګه چې امیر حاجي په مرکزي آسیا کې د داخلي رقابتونو په لړ کې افغانستان ته وتښتېدی، نو بیا دی هم ورسره ملګری وو. تیمور بیا ډیر ژر مورانه هر ته راګرځي او دا ځل بیا دی د کاشغر خان سره یو ځای کیږي. د کاشغر خان ته د کشر اداره هغه تور سپاري او دا څخه ورسته بیا د شهرت ډیریږي. د نوموړي د واکمنی په وخت کې د مورانه هر په ډیرو برخو کې یا د مورانه هر ډیره برخه پراخس ولې د واکمنی تر زیاتره سیمو پورې ورسېده. ګورګانی یا یعنی زوم لقب هغه وخت غوره کوي چې د ماورانهر دی او امیر یعنی امیر حسین قزګنی خور خپل ځان ته پنیکا کړه. دغه محل د خپل لقب دغه د زوم یا ګورګانی لقب دی واخستی او تیمور د امیر حسین قزګنی په مرسته سره د ماورانهر څخه د چختای ترکانو لاسونه لاند کړل او څنګه چې په 1901 قمري کال کې د بلخ په شاوخوا کې د امیر حسین او د زوی وژنو د ماورانهر په ځواکمن مشر باندې بدل سو او د هم د سمرقند شارې خپل پلازمینه وټاکله. رځو د تیمورانو حمله یا يرغلونه ته تیمور بیا د 1903 قمري کال څخه تر 1908 قمري کال کلون په منځ کې څلور واره د خوارزم په هیواد پسې لشکره واستوي. هغه رنگ یا هغه د منځ یوري مغولستان او قبقاش دشته هم فتح کړل او خپل 14 کلن زوی چې هغه میرشا نومیدی هغه د خراسان یا د افغانستان د نیولو لپاره ولېږي او خپل هم بیا په پسې ورسته راغلي. دی په هرات کې په پراخه اورنکاری باندې لاس پورې کړی، نه په هرات کې ځینې اورنکاری وکړلې او د شهر ټولي ودانی د منځ یوړلې. پرته د اختیار الدین د ارک څخه چې د دول ورده چې ډلې ډلې د نامه او همدارنګه د اعتبار خوندان لکه عالمان فقيهان او پوهان دی په جبري توګه د سبز شرطه ولېش ډول سو. ملک غیاس الدین کرتی هم په لومړنی کې د تیمور د غوسې څخه په امن کې پاتې سو، خو بیا په 1915 میلادي قمری کال کې د تیمور په امر سره د هم ووجل سو او د الت کورنۍ کوم لړۍ چې هغه پاړه هم واوښتل. تیمور بیا په خپل په 90 کلنۍ کې واکمنۍ کې د خپل ډیر سختو حملو په پایله کې په سلګونه زره انسانان ووجنل. د چین څخه تر مدیترانه او همدارنګ د روسیا او مسکو او د استپونو څخه تر دهلی پورې سیمې ونیولې او د ویلوی امپراتوري بنسټ کې شوې. د تیمور د لشکرو اصلي هسته چې هغه چختای ترکانو تشکیلوله چې د په لشکرو کې زنی شزي هم وي او بل اخره به تیمور په 1908 قمري کال کې د یو بیا کلونو په عمر باندې مړ شو. د مړینې په وخت کې بیا د شپږ ډیر زمان او لمسیان درلوده چې د دې لپاره چې د څخه ورسته دولتونو ترمنځ په واک باندې جنگونه ونسي. د خپل ژوند کې یعنی هغه وخت چې ژوند دی او هغه کوم هیوادونه چې د فتح کړي و د خپل زمانو ترمنځ وویشل او بل اخره بیا تیموریانو یو سلو دی لس کاله واکمنۍ وکړه او د دوی د ډلې څخه شپږ امیران په افغانستان کې خپل واکمنۍ تر سره کړي. راځو دا چې د مغولو او تیمورانو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څه ډول و. د مغولو د حملو تر ټولو مهمې پایلې یعنی کومې حملې چې دوی کړې وې د هغه څخه وروسته کومې ډېرې پایلې چې وې د هغه پایلو څخه ډېرې مهمې پایلې سربېره پر دې چې په سلګونه زره انسانان دوی ووژنل، شهرونه یې ویجاړ کړل او همدارنګه کاریزونه او کرنیزې ځمکې هم د منځه یوړلې او اقتصادي ویجاړتیا په فرهنګي وضع باندې هم اغېزه وکړه. یعنی دا چې کاریزونه او کرنیزې ځمکې د منځه ولاړې، اقتصادي حالات د کمزوري پر خوا باندې ولاړ، او همدغه اقتصادي کمزورتیا یا ویجاړتیا په فرهنګ باندې هم اغیزه وکړه، او فرهنګي زیانونه هم په هغه کچه باندې بیا زیات سوه چې هغوی د مغولو د یرغلونو څخه د مخه زموږ په هیواد کې زیاتره کتابونه او آثار چې پیدا کېدل هغه د منځه ولاړل. د دې تر څنګ مدرسې، ښوونځي، کتابتونونه، جوماتونه او دیني ودانۍ چې په هغه وخت کې د پوهانو کتابونه او آثار هغه ځای کې ساتېدل هغه هم د منځه ولاړل. پوهان او عالمان هم ووژل سول، او د مغولو دخوا ځینې اړ سول چې هغوی مغولستان ته کډه وکړي. د ده فرهنګي برخې د اقتصادي کمزورتیا هغه اغیزې په فرهنګي برخه کې هم اغیزې درلودې، او دغه اغیزې ډېرې زیاتې سولې. راځو دا چې د تیمورانو په دوره کې اقتصاد او فرهنګ څه ډول وو. د تیمور اقدامات بیا د نورو سیمو، مثلا د نورو سیمو لاندې کول یا هغه سیمې تر واک لاندې راوستل، د دې تر څنګ د ښارونو او ودانیو خرابوالی هغه د منځه وړل، د اوسیدونکو وژل یا هغه خلک چې هلته اوسېدل د هغه همحقه خلکو وژل، د هغو لوټول، او د دې تر څنګ موارانه هرته د پوهانو، کسبګرو، صنعتګرو او همدارنګه د هنرمندانو لیژل د چنګیز خان کړنلارې ته ورته و. یعنی چنګیز خان هم تقریبا همدغه کارونه کول، او د همدغه عمل موږ ویلی سو چې د نوموړی یا د همدغه تیمورانو دوره د مرکزي آسیا د پوند، یعنی سهراګشتان تسلط د توري دورې دوام ګڼو. مګر تیمور په خلاف د اولادونه چې و هغه بیا فرهنګي، هنري او همدارنګه معماری چارو ته ډیره پاملرنه درلوده. د تیمور د زوی شرخ مرزا او همدارنګه د هغه د شیزی ګوهر شاد بیګم په ملاتړ سره ډیر روشانه او ارزښناک آثار رامنځته سول په دغه دوره کې چې دا هغه د تیمور څخه وروسته د ده اولادونو دوره چې هنري، فرهنګي او معماری ته هم زیاته پاملرنه وسوه. د دې دورې مهم علمي او فرهنګي شخصیتونه هم ډیر دي چې دغو د جملې څخه امیر علي شیرنوایی، ملا حسین واعظ کاشفي، سلطان حسین بایقرا، شیخ عبدالرحمن جامی، همدارنګه میر سید علي خطاط، مولانا حسین علي حروي، ملا محمد ابراهیم غبار، او د فضلو او د شاعرو شذو د جملې څخه د سلطان رضیه او تمشلور چې شعر یې وایه، او مهر نسا چې تخلص مهری وو او په هرات کې دا اوسېدله، دا نمونه هغه مهم علمي او فرهنګي شخصیتونو څخه دي. د امیر علي جلایر لور افاق جلایر چې د حسین بایقرا په زمانه کې اوسېدله، او د دې ترڅنګ د ماه چې هغه شاعره، او هم د دې ترڅنګ شاعره و ستوري پیژندونکې هم، دا ځینې هغه مهم او مشهور علمي او فرهنګي شخصیتونه و چې په دغه مهال کې دوی اوسېدله او ژوند یې کوي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درچې د تیموریانو، د مغولانو د دورې، او د هغو په دوره کې اقتصادي، فرهنګي او همدارنګه هنري برخه کې چې کوم کارونه او کوم زیانونه رسېدلي وو، د دغه موضوعاتو اړوند موږ تاسو وپوهېدو او معلومات مو لاسته راوړل، په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلي وي. نو د نن زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو سره حضور ته حاضرېږو، تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه ونیکه هلی میمنې درنو زده کوونکو، هله د چرغ او جوړ بیاسته وخت به هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د دولسم ټولګي تاریخ مضمون اتم لوست سره غلاست وایم. هله د چین نور سره هم د لوست سره خیر نشي بوله سره ملتیا وکي، او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لوست د تیرې ورځې د لوست په دمه د بحران پای او د قدرت د ټینګښت په حق لدی. په تیر لوست کې اخرینه موضوع مو د حبیب الله خان د واکمنۍ په حق لوه، او نن هم راځو چې څه ډول دغه بحران پای ته رسیږي او قدرت څه ډول یو ځل بیا ټینګیږي په دغه افغانستان کې. د حبیب الله خان کلکانی نه میاشتې واکمنۍ په دوره کې کابل د هرې خوا څخه خراب او زیانمن وو، او دغه نه میاشتې زموږ هیواد په یو ډېر بد حالت کې و. د افغانستان خلک د دغه نظام څخه ډېر ناراضه وو، او دوی د یو مثبت بدلون لپاره تیار وو چې دوی په ژوند کې د دوی په نظام کې یو مثبت بدلون راسي. هم هغه وو چې بیا محمد نادر خان د سویل ختیځې جبهې د فاتحینو او ترڅنګ د اماني دورې د سپه سالار د خلکو په مرسته او همکاري سره د اکتوبر میاشتې په لسم په 15 تاریخ 1990 کال کې کابل ته راننوځي او د سلام خانه مانی ته راځي. هلته ځینې د کابل موزین مشران قبایل او استاد هم هغه محل موجود و او محمد نادر خان په یو وینا کې هغه ته داسې وایي چې د الله جل جلاله په فضل سره ز خپل ارمان ته ورسېدم. زما هیله او زما ارمان د هیواد خلاصون او د دې ز نن ورځ ما دغه هیله پوره شوه. زه د قدرت هیله من نه یم، یو لویه جرګه جوړوم تر څو هلته خلک خپل مشر وټاکي. په دغه حاضرین کې په یو په یو غږ سره ویل، په لوړ اواز سره ویل چې لویه جرګه ته اړتیا نشته، زموږ پاچا یست. د مجلس ځینې نور غړو بیا ویل چې په دې غونډه کې د پخواني لوی جرګې ځینې نور غړي هم سته، څنګه چې هغوی د سپهسالار څخه غواړي چې د پاچاهي تکلیف قبول کړي. او په دغه وخت کې حضرت مجددي یا نور المشایخ د نادر خان پر سر باندې پټکی یا لونګۍ ږدي او د تاج او چوغې په ډول سره ږدي، چې محمد نادر خان هم په دغه ډول سره د افغانستان پاچا کیږي. د محمد نادر شاه د پاچاهي دوره بیا د امان الله خان او د کلکاني حبیب الله د دواړو پخواني دورو سره ډېر توپیر درلودي. دغه دوره نه د امان الله خان د دورې د لویدیز جوان او تهذیب په څیر، نه هم د کلکاني حبیب الله خان د دورې په شکل باندې د مدنیت دښمنه او چمالیات او دولتي عادیات عیدات خلکو او بیت المال سپاهیانو ته ورکوي، چې د نادر شاه د پاچاهي پر وخت باندې بیا بنسټیز اصلاحات رامنځته شول. د کابل تیبي شوانځي چې ورسته د محمد ظاهر شاه په وخت کې د پوهنځي په نامه باندې ارتقا پیدا کړه، د کابل ادبي انجمن رامنځته شو. کلنۍ چې د پاچا د نوښتونو څخه و هغه چاپ شو او په خپل پاچا به د مطبوعې د کارونو څخه څارنه کول. په دې وخت کې ډېر بنسټیز کارونه تر سره شول. په نظام کې محمد نادر شاه او تر څنګ یې صدر اعظم محمد هاشم خان د هر څه څخه مخکې دې ته متوجه و چې د دیني علماو سره نیکی اړیکې ولري، د هغو سره ښې اړیکې ټینګې کړي، ځکه هغوی په دې باندې پوهېده کچیرې د دیني علمانو سره منفي چلند وکړي نو د ځان د منځ وړلو حکم لري. یعنی دیني علمانو سره ښې اړیکې درلودل د دې د واک د ټینګښت سبب هم کیږي. نادر شاه خپل یو با کلتوره شخص وو او په همدې توګه د غشتل چې هغه ځانونه چې هغه په مخکنی دور کې د کلتور په برخه کې رامنځته شوی وو یا کلتور ته زیان رسیدلی وو، هغه ځانونه لیري کړی او په دې برخه کې ځینې خدمتونه هم د وکړل. د هغه د کلتوري کارونو څخه یو دا وو چې د خپل د ځکونکو په سینې باندې میډال لګوي. او محمد نادر شاه د خپل پاچاهي په څلور کالو کې په دې باندې وتوانی دی، هغه بحران چې هغه په افغانستان کې رامنځته شوی وو هغه پای ته ورسوي او دولتي واک هم ټینګ کړي او واحد مرکزیت رامنځته کړي یا مرکزی قدرت رامنځته کړي، چې بالاخره به محمد نادر شاه په 1903 میلادي کال کې د نومبر د میاشتې په 8 تاریخ باندې زده کوونکو ته په چمن کې کله چې میډالونه دور کول، د عبدالخالق په نامه د محصل د توفنچې په ډز باندې وژني، چې په همدې توګه د نادر خان هغه څلور کلنه د واکمنې دوره پای ته رسیږي. راځو د اصولنامو ترتیب او تدوین ته. کله چې محمد نادر شاه واک ته ورسېدی او د هیواد چارې د ته په لاس کې ورکول سوې، نو هیواد بحراني او داسې حالت درلودي چې هلته قانون پکې یا په دغه هیواد کې قانون نافذ نه و، هیڅ قانون شتون نه درلودي. هماغه و چې دې د هیواد قانونیت په فکر کې سو چې قانون رامنځته کړي. او په همدې باندې محمد نادر شاه په دې باندې پوهېدی تر هغه چې یو هیواد د قانون پر بنسټ باندې ولاړ نه وي، تر هغه وخته پورې دغه دولت نه یوازې چې د هیواد یا دغه دولت پایښت نه لري، بلکې د هیواد شتون سره د هیواد شتون هم د خطر سره مخامخ کیږي. او نادر خان په هوښیاري سره د قوانین چې هغه قوانین چې د امان الله خان په دورې کې د نظام نامې په نامه باندې یادېدل، هغه باندې هغه کې لږ تفسیرات اضافه کړل او هغه په لږ تفسیر سره د اصول نامې په نامه باندې نافذ کړ. یعنی مخکې دغه قوانین د امان الله خان په دورې کې د نظام نامې په نامه یادېدل، بیا وروسته نادر شاه په دغه قوانینو کې ځینې تفسیرات اضافه کړل او هغه ته د اصول نامې نوم ورکړي. د دولتي شورا پر ځای باندې ملي شورا او د داعیانو مجلس په اصول نامه کې داخل سو. او همدارنګه اصولنامه هم د ملي شورا انتخابات ترتیب او د دواړو د لوی جرګې غونډې ته په 1909 ورس کال کې د سمبولې په 28 تاریخ باندې هغه ورته وړاندې کړو تصویب سول، چې همدغه قانون پر بنسټ به د ملي شورا انتخابات په 1909 ورس کال کې د سرطان په 14 د سلام خانې په ماڼۍ کې د پاچا د خاصه افتتاح سو او هیواد یو قانوني پړاو ته داخل سو. زموږ هیواد افغانستان قانون پیدا کړ او نور هر څه د قانون پر بنسټ باندې وخت تل د هغه ځای چې بیا نادر شاه د دینی عالمانو سره د غشتل چینه کې اړیکه ولري او شه اړیکه د هغه سره ټینګ کی نو غشتل چې د دینی عالمانو موقف ته عزت ورکړي او په دې توګه د امر وکړي چې د ټولو سلمه په تدوین کې د علماو څخه مشوره باید واخیستل سي تر څو چې قوانین د شریعت سره سم تدوین سي. نو په دغه برخه کې د هغه سره لمخ کې مشوره کېدل او محمد نادر شاه غشتل چې په اقتصادي برخه کې هم قانون رامنځته کړي یا قانوني سیستم عملي کړي چې د هغه په اساس بیا یو شمیر خیبر او یو شمیر خبیر او پو خلک چې کافي او مسلکي تجربه په دغه برخه کې درلوده د هلته په دولت کې هغه ته ونډه ورکړه او د کابل، مزار شریف، هرات، کندهار لوی لارې هم جوړې سولې، ځینې شرکتونو ته د فعالیت اجازه هم ورکول شوه. پانګوالو هم پر دولت باندې اعتماد وکړي او په همدې توګه پیسې دوی راکچي پیسې را وستلې په کار باندې ولویدلې. هغه پیسې چې په دې کار کې د عبدالمجید زبلي وظیفه چې هغه د یادولو وړ ده چې په همدې توګه بیا د محمد ظاهر شاه په دوره کې زیاتره د سوداګرۍ او اقتصاد د وزیر په توګه د دنده ترسره کول، همدارنګه د هیواد په صنعتي کېدو کې هم د ډیر مهم او فعال رول درلودي. زیاتره فابریکې جوړې کړې د افغانستان لپاره ډیر خدمتونه ترسره کړل او د محمد نادر خان او محمد هاشم خان په ډیرې پاملرنې سره د هیواد هغه زیاتره ویجاړي ترمیم شوي، هغه ځایونه چې مخکې د دغه دولت څخه رامنځته شوي په هیواد کې هغه یې ترمیم کړل او د اقتصاد د هیواد اقتصادي په خپل پښو باندې ودروي او اقتصاد په برخه کې هم پرمختګونه رامنځته شوي. ورپسې راځو د محمد ظاهر شاه سلطنت ته چې شهزاده محمد ظاهر سره کم وخت ورسېدی. د دویم نړیوالې جګړې د بحران کلونه او پر افغانستان کې د هغه اغیزې د بحران په لمن زولو کې د صدر اعظم محمد هاشم خان دنده او تر څنګه دا چې دغه دولت او حکمنۍ د هر څه ډول پیښېږي راځو وایي. د محمد نادر شاه تر وژلو وروسته کورنۍ شورا جوړه سوه د اساسي اصولو د ماده د پنځمې ماده سره سم محمد ظاهر شاه د نادر شاه زوی چې د 19 کلنو د پاچاهي د پاره وټاکل سو او د وخت ورسېدی چې د محمد ظاهر شاه د پاچاهي په لومړنۍ کلونه کې دویم نړیواله جګړه پیښیږي او دویم نړیواله جګړه په 1919 میلادي کال کې شروع کیږي او په 1945 میلادي کال کې پای ته رسیږي چې د دغه جګړې لمبي چې هغه د اروپا څخه راپورته سولې ډیر ژر آسیا او نړۍ نور برخو ته هم ورسېدلې. محمد هاشم خان چې شتر تدبیر یې درلود نه یوازې دا چې افغانستان یې د دغه جګړې د لمبو څخه وساتي بلکې د اقتصادي احتمالي ستونزو څخه چې هغه مهال اقتصادي ستونزې شاید رامنځته شي دغه اقتصادي ستونزو څخه هم افغانستان وساتي. د اقتصادي ستونزو سره سره یې ډېر اسعار ذخیره کړل چې وروسته بیا په پروژو کې د هغه څخه کار واخیستل سو د افغانستان اقتصاد یې د کمزوري څخه وساتي. دویم نړیوالې جګړې بیا د اقتصادي پلوه هم پر افغانستان باندې منفي اغیزې وکړلې. پر شوروي اتحاد المان حمله، د بحر الکحل پر سیمه باندې د جاپان حمله او په پایله کې د افغانستان سوداګریزي اړیکې محور اروپایي او ترڅنګي آسیایي هیوادونو سره د جګړې په ساحه کې کومې اړیکې چې هغه قطسولې، د افغانستان او شوروي اتحاد سوداګري اړیکې چې دوی درلودې هغه سوداګري ټیټی کچې ته راورسېدل او یوازې د هندستان یا برتانوي هند سره سوداګري دوام درلوده. ترڅنګي وارداتي توکو د کمیل عمل هم د خوراکي توکي به ډېر لوړې سولې او په دغه کلونه کې د څلور څخه تر پنځه چند پورې به لوړې سولې. دولتي چارواکو هم د خوراکي او صنعتي توکو د ګرانی مخنیوي او د داچې بي کنټرول کې او بي تنظیم کړي دغه لپاره یې ډېر کلک تدبیرونه ترسره کړل او ورپسې پنځه کلن لومړنی پلان جوړ شو. راځو لومړنی پنځه کلن پلان ته چې محمد ظاهر شاه د سلطنت په لومړي وخت کې محمد هاشم خان د صدارت چارې د تور سپارل سوي وي. د هغه د غوښتنې د دغه مقام څخه بیا د استعفا ورکړه او د هغه څخه وروسته د کشر ور سپاسالار شاه محمود خان صدارت ته رسیږي. بیا هغه وکاله وروسته د ناروغي له امله استعفا ورکړه. له دې وروسته بیا علي حضرت محمد ظاهر شاه د خواڅخه د هغه د اکازي سردار محمد داود خان د سردار محمد عزیز خان زوی د صدارت مقام ته ټاکی او محمد داود خان بیا غوښتل چې افغانستان د سیاسي، اقتصادي او ټولنیز اړخ پر خپل پښو باندې ودروي او هغه تولیدي او اقتصادي موسسو د پراختیا او پرمختیا په برخه کې ډېری هڅې وکړي. د لومړی 15 کلن پلان جوړ کړي او دغه پلان یې په ډېر ښه توګه سره سرته ورسوي. دویم پلان یې بیا په 1918 میلادي کال کې تر لاس لاندې سو او پر هغه باندې کار شروع کړي. په لومړی اقتصادي پلان کې پرمختیايي بودیجه په اصلي کارونو باندې ولګول سو. مثلا د برښنا د تولید کار په دغه بحال کې شمخته ولاړې، د سړکونو جوړول هم پیل سول، د کابل کندهار سپین بولدک ترمن سړکونه جوړ سول، د کابل تورخم قزل قلعه د سالنګ تونل کندهار هرات او کشک نخود سړکونه هم په همدغه پلان کې یا د همدغه پلان سره سم جوړ سول. د دې ترڅنګ د نفت او ګازو د منابعو استخراج په هیواد په شمالي برخه کې پیل سو، د ډبور سکاره په پر اندازه سره تولید سول، د صنایعو په برخه کې د مزار شریف د سریف د فابریکې تولیدات په کال کې 100,000 ټنو ته رسیدل، او د غوري سیمنټو فابریکه هم جوړه سو. په دغه مهال کې د موټرو د ترمیم زیاتره دستګاګانې د هیواد په مختلفو برخو کې جوړه سولې، چې بیا دلته موټران وروسته ترمیم کېدل. او د دې ترڅنګ د کابل د جنګلک فابریکه هم داسې کمپلیکس و چې هلته نه یوازې دا چې لوی ماشینونه دوی ترمیموله، بلکې د نصبولو چارې د همغه ماشینونو د نصبولو چارې هم دوی سرته رسولې. یعنی دغه فابریکه نوره هم پرمختللې سول، او تر څنګ د ننګرهار پروژې ته هم زیاتره پاملرنه وسوه چې هغه بیا وکولای سوی د تولیداتو کچه یې لوړه سي، او په ټول ژمي کې د هیواد اکثرو سیمو ته میوه او سابه ورکول. په دغه ډول سره د لومړني اقتصادي پلان داسې پای ته ورسېدی چې دغه ټول کوم کارونه چې موږ دلته ویل، چې لارې جوړې سوې، سړکونه جوړ سوه، د برښنا توربینونه جوړ سوه، د نفت او ګازو په برخه کې هم کار وسو، فابریکې جوړې سولې، او دغه ټول د محمد داود خان د لومړی اقتصادي پلان سره سم و. مګر د محمد داود خان د دویم اقتصادي پلان د وخت کموالی، او دا چې هغه محل زنستون سره مېستې کیږي، نو نس کولای چې دغه د اقتصادي پلان عملی او ورسته بیا محمد داود خان مصطفی او په دې توګه د هغه د صدارت دوره پای ته ورسېدل، او محمد داود خان وتواره دي چې خپل لومړنی 15 کلن پلان په بریالیتوب سره او په ډیری د ډیر بریالیتوبونو پر سره ورول سره د خپل لومړنی اقتصادي پلان عملی کی. نو د نن ورځې درس مو هم دومره وو، په دې هیله چې تر دغه ورسنی شی وته سره سره مل پاتې سوی اوسي، او د هرې موضوع څخه چې موږ دلته ولوسل تاسو ورسره څخه ګټه اخیستی وي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدغه ځای باندې پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې نوې په زړه پورې موضوع سره تاسو درنه حضور ته حاضرېږو، تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
د ازادي ملما
د ازادې ملمه د ځنګړو مرکو د یوې بلې برخې اوریدو ته زه احمد تکل ستاسو هر کله کوم. په دې ځنګړې مرکه کې افغان لیکوال همین خان سره خبرې کوو. همین خان په متحده ایالاتونو کې اوسېږي او په انګلیسي ژبه د انسانانو د رواني ستونزو په اړه د یو کتاب لیکوال دی. د کتاب نوم دی The Death Within. په دې کتاب کې چې په امریکا کې چاپ شوی، د انسانانو احساساتو او دننه ذهن ته ژوره کتنه شوی او د رواني فشارونو پر عواملو رڼا اچول شوی. په تیر په تنکیو ځوانانو کې په دې اړه نور خپل میلمات څخه اورو چې له هر څه مخکې زه هیله تر کوم چې خپل ځان پوره را معرفي کړي. امین خان نوم دی، خو زه غواړم چې نور هم ځان را وپیژني تاسو اوریدونکو ته. امین خان مهرباني وکړئ. مننه تکل
صاحب، تاسو او درنو اوریدونکو ته سلامونه. ټول نو مخکې خو ډېر زیات خوښ یم او خوشحاله یم چې ماته مو مننه بلنه راکړله چې د خپل ځان او د کتاب په اړه دلته خبرې وکم. د تاسو سره او درنو مینهوالو سره، نو زمانم همایون خان دی، زه د افغانستان د کندوز ولایت یم، او کله چې شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړ نو زما کورنۍ گاونډي هیواد پاکستان ته مهاجر شو. هلته زیږیدلی یم او ابتدایي زده کړې مې پاکستان کې کړې. بیا 2014 کې بیرته افغانستان ته راغلو، نو 2012 سم مې په رحمان بابا لیسه کې تکمیل کړو. بیا د هند په بورس باندې هند ته لاړم، هلته مې لیسانس او ماسټري برخو کې په ادارو تجارت برخو کې زده کړې وکړې تر ماسټري کچې پورې. بیا 2019 که امریکا متحده ایالاتو ته راغلو، نو دلته اوس مهال په امریکا کې ژوند کوم، او بیا په امریکا کې مې خپل د ماستری په نړیوال تجارت کې په جورج واشنگتن په انتون کې ترلاسه کړل، او بیا هغه سي په مختلفو ځایونو کې دندې ترسره کړې دي. د دندو سره سره لیکوالي هم کوم. د افغانستان په اقتصادي چارو باندې مقاله لیکم او لکه څنګه چې تاسو ویل یو کتاب مې هم په وروستیو کې چاپ شوی.
ډېره زیاته مننه. مخکې له دې چې ستاسو د انګلیسي ژبې کتاب د ډیث ویدن ته ورشو، راته ووایاست لطفا چې په پښتو یا د هیواد په نورو ملي ژبو هم تاسو لیکنې کوئ که یوازې په انګلیسي باندې لیکل کوئ؟
ډېر خو په انګلیسي باندې لیکل کوم، ځکه چې زده کړم ټول په انګلیسي ژبه شوي دي. مثلا پاکستان، هند او بیا امریکا متحده ایالاتو کې نو ډېره برخه لیکنې په انګلیسي ژبه دي، خو اوس مې پیل کړی دی چې په پښتو ژبه هم لیکنې وکړم. یو څو مقالې مې په پښتو هم لیکلي دي او دغه کوم کتاب چې په انګلیسي ژبه لیکلی غواړم چې دا پښتو ژبې ته هم ترجمه کړم.
لیکنې مو چیرته چاپیږي؟ په کوم ځای کې خلک وغواړي چې ویل ولي چیرته پیدا کولی شي؟
بالکل، لیکنې خو یو څېړنیزې مقالې دي چې هغه کله چې چاپ شي په جورنالونو کې بیا د ریسرچ گیټ په نوم یو پلیټ فارم دی چې هلته بیا اپلوډ کیږي. مثلا هغه داسې یو فکر وکړي د سوشل میډیا په څیر یو پلیټ فارم دی، کله چې څوک مقالې لیکي بیا هلته اپلوډ کوي. څوک وغواړي چې مقالې ولولي هغه ځینې ډاونلوډ کولی شي. یو خو هلته دي، بل دا چې مختلفو جورنالونو کې چاپ شوي دي. کومې نورې مقالې چې دي هغه د ډیپلوماټ میگزین په نوم یا ساؤتھ ایشین وایسز یا هم د نېشنل انټرست، نو په دغه کوم پلیټ فارمونه چې دي هلته چاپ شوي دي. او لکه څنګه چې ما ویل څېړنیزې مقالې بیا په مختلفو جورنالونو کې چاپ شوي دي. اسانه لارې دا ده چې د ریسرچ گیټ په نوم ویب سایټ چې دی یا پلیټ فارم چې دی هلته لوستونکي کولی شي چې هلته ولولي.
ستاسو پښتو یا د هیواد په ملي ژبو چې تاسو ویل چې اوس مو پیل پې کړی، دا مقاله چیرته خپریږي؟ په یوازې په فیسبوک کې خپریږي که دا هم په هغو معتبرو جورنالونو کې خپریږي؟
معتبرو جورنالونو کې خو تر اوسه هغه نه دي خپرې شوي، خو یو څو مقالې چې ما لیکلي دي، مثلا ما ته یاد دي یو زمونږ افغانستان کې یو نوی پلیټ فارم جوړ شوی دی چې د جیو افغانی کا په نوم، نو هغه ځینه مې پیل کړی دی. تاند کې هم چاپ شوی ده یو څه مقالې، بدبختانه پښتو ژبه کې خو هغه معتبر جورنالونه نړیواله سطح باندې هغه سي جورنالونه زما په نظر ډېر کم دي. خو هدف هم دا دی چې زه هغه پیدا کړم چې هغه د کوس پښتونخوا طرف ته یا هم بر وطن کې یا افغانستان کې، خو تر اوسه پورې مې هغه سي څېړنیزې مقالې چې باید پکار وشي په پښتو ژبه کې، نو غواړم پیل پې وکم. تر اوسه مې لا هغه لیکلي نه دي، خو دا کوم مقالې چې ما یاد کړلې دا هغه لنډې مقالې دي اخبارونو کې یا په واړه پلیټ فارمونو کې هغه کې چاپ کیږي.
راځو ستاسو کتاب ته. اول خو اوریدونکو ته لطفا دا ووایاست چې ستاسو د کتاب نوم د ډیث ویدن دا څنګه ژباړې په پښتو؟ څه معنی؟
بالکل، د ډیث ویدن په پښتو کې کومنګ وژباړو د دې معنی دا چې راځي لکه پټ رنج. ډیر داسې لغاتونه دي چې هغه مثلا په انګلیسي کې سره کمی هغه شان پښتو ته نه اړول کېږي. مثلا کومنګ دا دقیق پښتو ته واړو داسې راځي چې داخل کې مرګ. خدا داخل کې مرګ معنی نه لري، دا معنی د پټ رنج دی. یعنی پټ رنج په دې معنی چې یو انسان په داخل خپل بدن کې یعنی زړه او ذهن هغه رنځيږي. نو رنج داسې چې هغه تر ډیره وخت پورې زوري انسان زوريږي او بیا بهر خلکو ته نخکاری، د کورنۍ خلکو ته یا ملګرو انډیوالانو ته یا هم ټولنې ته هغه نخکاری، خو هغه انسان رنځيږي پټ. نو دا کتاب هم په دې باندې دی چې ځوانان یا کم عمره ځوانان او کاغنجونې دي کاله الکان دي دی څنګه زوريږي او یا څنګه رنجيږي او څه لاملونه دي. نو په دې کې بیا ما درې مهمو برخو ته اشاره کړې ده چې هغه د انسان یا د یو ځوان خپل بیهیویر دی یا خپل کوم خویونه او عادتونه او شخصیت دی، او دویم د ټولنې کوم لاملونه دي او کوم لاملونه په کورنۍ کې دي چې هغه په دغه ځوان یا پیغله کې د پټ رنګ سبب کېدل شي.
یعنی که زه سم پوښوم، تر ډیره تمرکز د دې تحقیق ستاسو یا د دې لیکنې د تنکیو ځوانانو د نویو ځوانانو پر رواني ناروغیو یا استرسونو او فشارونو باندې دی، همداسې ده؟
بالکل تکل صاحب، همداسې ده. یعنی نه یوازې په افغانستان کې بلکې په امریکا کې هم، حتی په هندوستان کې زما په نظر یو نوې څېړنه چې شوې ده، هر ورځ یو یو ځوان ځان وژنه کوي. یا په امریکا کې دلته ډېر افغان ځوانانو چې هغې په ډېر تنکي عمر کې ځان وژنه وکړله. یعنی دلته باید په دغه موضوع باندې ډېر کار وشي، او زما په نظر کار پر روان هم دی. نو زما هدف هم د دې کتاب نه همدا دی چې ولې ځوانان یا دغه تنکي عمر کې دې ته اړ کېږي چې دومره پټ ورنځيږي، او بیا هغه رنج دې حد ته ورسېږي چې هغوی ځان وژنه وکړي. یعنی دومره یو غټ عمل تر غاړه کیږي، یا مثلا هغوی د ژوند نه دومره زوریدلي چې هغه خپل سکون او خپل آرامتیا چې د ذهن او د زړه هغه په مرګ کې ګوري. یعنی ولې دومره یو ځوان دې ته اړ شي؟ نو بیا ما دلته چې څومره هغه کوم سروې مې کوله، معلومات مې راټولول د کتاب په اړه، او یا نور مې خپل ژوند تجربې، نو زما په نظر هم دغه درې لاملونه دي. اول دا چې انسان په کوم خوینه اخلي خپل شخصي طرق مغه،
یعنی خپل شخصیت، خپل شخصیت او خپل فردي سلوک او چلند.
بالکل، وو انګلیسي کې چې وتا ټریټس وي، هغه د هغه څومره رول دی. دویم دا چې د کورنۍ څومره رول دی. مثلا زه به تاسو یو مثال درکم، اوس خو هغه کار لګ لګ ختمیږي، خو مخکې داسې وه تقریبا 10-15 کاله مخکې چې یو ماشوم باندې به ډېر فشار را وارد کېدو د کورنۍ طرف نه، چې مثلا ته به حتما اول نمره کېږي په سن کې، ته به چې دی د پلانکي زوینه و ته هغه اول نمره شوې، ته به هم کېږي. هغه انجینري پوهنځي ته تللی، ته به هم انجینري پوهنځي ته ځي. یو خو هغه توپیر به کېدلو، بل دا چې په یو ځوان به په بایولوژي مضمون کې تکړه، یا به په پښتو مضمون کې، یا به په تاریخ کې، هغه به غوښتل چې په هغه مضمون کې مخکې ته لاړ شي، مخکې زده کړي. خو کورنۍ فشار به هغه مجبور کړو چې هغه په ریاضي کې مخکې تکړه شي، هغه په کیمیا کې تکړه شي.
اکثره کورنۍ داسې وي چې غواړي ماشومان یا ډاکټران شي، یا انجینران شي، کنه، یا حقوقپوهان شي. موږ لیدلی دي اکثره کورنیو کې، مخصوصا کله چې ماشومان ځوانان پوهنتونونو ته د کانکور ازموینه ورکوي، په دې وخت کې پلرونه او میندې ډېر غواړي چې بچیان یې همدغو په ځانګړي ډول همدغو دریو ښوونځیو ته، او بیا پنجونو باندې فشار داوي چې یا به ډاکټره کیږي یا به معلمه کیږي، کنه. دا د ټولنې هغه فشارونه دي چې شته، او د کورنیو.
بالکل، او نو دغه سی فشارونو لامل هغه ځوان داسې شي چې هغه پټ رنځيږي، ځکه یو طرف ته هغه خپلې هیلې دي، بل طرف ته هغه د کورنۍ توقعات دي. نو زما په نظر بیا ډېر وخت داسې کیږي چې یو هم نه پوره کیږي، نه د هغه خپلې هیلې پوره کیږي، نه د کورنۍ توقعات پوره کیږي. نو بالاخره هغه نتیجه داسې شي چې هغه ځوان رنځيږي پټ. نو نخپل بل دویم خبره په انجونو کې هم داسې ده چې لکه څرنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، چې یا خو به دوی مثلا معلومه کېږي یا به ډاکټره کېږي، کاغذ یې نه شي. خو ډېر وخت داسې هم شوي دي چې حتی دوی مثلا دولسم سم نه پس هغه نه پرېښودل کېږي. مثلا یو جینۍ د هغه غواړي چې مخکې لاړ شي، زده کړې وکړي، خو بیا د کورنۍ فشار یا د ټولنې د دودونو له امله هغه نه پرېښودل کېږي.
اوس خو په افغانستان کې لشپګم نه لوړ نه پرېښودل کېږي، داسې یو ستونزه ده.
بالکل، او دا دا وګورئ، دا ډېره غټه ستونزه ده. مخکې خو لا حتی هغه پوهنتون پورې پرېښودل کېدل، اوس دغه شان ستونزه ده. نو دغه د ټولنیز بل دا دغه لامل چې دی، دا ټولنیز لامل دی چې مثلا ټولنې خلک به څه وایي که زه خپله لور یا خور پرېږدم چې د دولسم سم نه لوړې زده کړې وکړي یا پوهنتون ته لاړه شي. نو د ټولنې خلک به څه فکر کوي چې یعنی دا هغه د ټولنې د خلکو د خوشحالولو لپاره دوی په خپل ماشوم، په خپل جینۍ پیغله، یا په لور خور، یا په زوی باندې هغه فشار واردی په دې خاطر چې هغه د ټولنې کم انګلیسي ژبه کې چې د سوسایټل ریس وي پاره کې دی ولاړ شي
هغه تا موږ سیالي ورته وایو کنه د کورنۍ ترمنځ یا په ټولنه کې سیالي
بالکل هغه ټولنیز رقابت یو قسم ټولنیز سیالي چې مثلا که زما زوی زما لور لور زما ورور د زما خور ده نو زه ما ته ودا مهم نه چې زه په هغه باندې درس وي ما ته ودا مهم چې زه ټولنې ته ځان وخه ما چې ګوري زه څومره دودونه یعنی په ژوند کې عملی کوم او زه څومره د ټولنیز دودونه ته یعنی ډیر زیات دا
غیمه
ایماندارم او زه او اجمنم او زه تاسو خوشاله ما حتی که زما خور ورور زوی لور د کورنۍ بلغړې کاغار څومره په ترنځي کې ما ته غو مهم نه دي نو اصلا دا کتاب په دغه موضوع باندې راڅرخي
همین خان دا فکر کوم چې یوازې افغانان به هم نوی افغاني ټولنه به هم نوی په ځینو نورو ډیرو پرمختللو ټولنو کې مثلا ما اوریدلې دي چې په جاپانیانو کې په کوریایانو کې جنوبی کوریا مې مطلب دی حتی په هندوانو کې په دوی کې هم د کورنۍ لخوا په ماشومان باندې فشار ډیر زیات دی مخصوصا د ریاضی الجبر د دې او د زده کړې لپاره د فزیک د زده کړو لپاره مطلب دا دی چې په ماشومان ډیر زیات فشار دی د مکتب په دوران کې چې حتمان به په ریاضی او په فزیک او په ساينسي مزامینو کې دوی لوړې نمرې واخلي یعنی دا یوازې د افغاني ټولنې خصوصیت نه دی په دې کې څه وایست
بالکل ستاسو خبره بیخی سمه ده زه خپل چې کله هند کې مزدا کړی کولې تقریبا 15 کال زه هند کې هم نو ما چې کله هند کې دا هر څه لیدل یعنی ما فکر کوم چې دا خو نه یوازې لکه څنګه تاسو ته اشاره وکړه افغانستان کې دغه حالات دي دا خو په هند کې هم شته او په هند کې لا ډیر دي د افغانستان په نسبت ځکه افغانستان افغانستان کې بیا دومره نشته زما په نظر د هند په ځکه کله چې دا کتاب ما لیکو هغه الهام چې مته راغې د کتاب د لیکلو هغه په هند کې راغې او زه په کوم لیلیه کې چې زه اوسېدلم در زده کړو په محل نو په دوه کال کې سر په سر یعنی په 2013 کې یو تنکی ځوان وته لسکلن چې کمپیوټر ساينس خوځې زده کړې کولای اول سیمستر نو بیا هغه ځانوجن وکړله او په 2019 کال کې یو بل ځانوجن وکړله او لامل هم دا و چې کورنۍ فشار وپی یعنی حتی هغه خط ما وکړو اکم خط چې لیکلو نو بیا هغه زمون د ملګرو هغه کم ځوان چې ځانوجن وکړله نو هغه و چې موږ دې موضوع ته فکر شو او بلکې تاسو فکر وکړي هر دویم ځوان د دغه کورنۍ فشار یا دغه پټرنز نه رنجي د خو سوګي زیاتره ځوانان داسي چې هغه ویل نشي هغه فکر کوي چې یا دا شاید همداسي زمان کمزوري یا زما زل شاید لیاقت نه لرم یا وز د نورو په نسبت هغه مر ذهني ورتیا به مې دومره خني چې زکه زداسي خو کسړیو ته ډیر فکر وکي دا موضوع یعنی یوورس د په ټوله نړۍ کې دا نوی واز افغانستان کې دا په حتی په امریکا کې هم داسې دي چې کله مثلا تاسو د 12 سنت یو ځوان سره خبرې کوي نو دا هغه ټول خبرې په ډیر اثر خي چې عزت کول شم او یا عزت ورتیا لرم او بل ځوان څه کول شي هغه څه ورتیا لري مثلا ما چې څومره موریدلې دي د دې خبرې داسې چې یو ځوان مثلا ک هارورډ په انټون ته 12 سنت نه بعد اغه بل کوشش کیږي زمل تلاشم او که اغه هارورډ په انټون ته نشم تل حتی هداقل چې یو بل داسې معتبر په انټون ته لاړشم نو د دې سیالي او شاته چې د کورنۍ فشار دی یا د ټولنې اغه ټولنیز رقابت دی یا ټولنیز سیالي یو بل ټکی ته زغړم اشاره وکړم هغه دا دی چې د همدې ټولنیز سیالي او د کورنۍ فشارونو لامل زبتا سره خپل تجربه شریک کړم یعنی ډیر داسې ځوان په کم عمر کې چې کلم مکتب ته تللو خوځې تللو زما ډیر زیات خواګم لګریو خو کله چې خبره ټولنیز فشار او ټولنیز رقابت او کورنۍ فشار هغه توپیر کېدل او تورسېدل نو هغه زما خواګم لګری ډیر په زما په رقیبانو باندې بدل شو زما سیالان شو هغه ځکه ما به وختل چې زه دا غو نه خې نمرې واخلم نه غو نه په هر څه کې مخکې شم بیا هغه برعکس باغو هم دغه سې کول ازما ملګرو. نو بیا زمونږ هغه ملګرتیا په سیالۍ بدل شو، بل اخره هغه ملګری ما د لاس ورکړل. نو د دې لامل دا دی چې کورنۍ فشار چې کورنۍ غواړي مثلا هغه څه رقم چې دوی فکر کوي هغه شان ته وتی.
بالکل
یعنی که تاسو دغه کم د نړۍ کامیاب خلګو ګوري یا مشهور خلګو ګوري په خپل رشتہ کې، نو هغه کوم رشتہ چې انتخاب کړی دا په هغه کې کورنۍ دی تشویق کړی دی، په هغه کې دی ته یعنی حمایت کړی دی، نو ځکه همدغه حد ته رسېدلی. نو زه به تاسو یو مثال درکړم. د دې مثال داسې دی چې کله چې موږ مثلا یو دوه درې مختلف ځناور راواخلو لکه سپی دی او شادو دی او یو مثلا خر دی، ورته ووایو چې تاسو دې ونې ته وخیږئ، نو ونې ته به هغه خیږي چې څوک مثلا شادو به خیږي که نه، یا مثلا ورته یو بار ورکړو چې تاسو دا بار وخی نو حتما خر به وړي. نو زمونږ ټولنه کې هر ځوان چې دی دا خاص دی، دا ځانګړی دی، ځانګړي وړتیاوې لري او په هماغه ځانګړو وړتیاوو کې باید ورته مثلا هغه کوم مرسته چې ده باید ورته ورکړل شي. ضرور نه ده چې هر ځوان د ټولې نړۍ او د یعنی په کورنۍ کې یا په ټولنه کې بیا په هېواد او په ټول نړۍ کې مخکې شي. یعنی هر ځوان چې کوم وړتیا لري هغه ځانګړي په هغه کې باید ورسره مرسته وشي.
د مسلې ته امین خان په افغانستان کې کمترینه توجه شوی، حتی په خوندزیو کې داسې کمیټې یا داسې یو سیستم نشته چې له کورنۍ سره تماس ونیسي. په پوهنتونونو کې له کورنۍ سره د ځوان د زده کوونکي یا د محصل تماس ونیسي، ورته ووایي چې پرېږدئ خپل ماشوم خپلې خوښې ته پرېږدئ، دای په دې کې چې تاسو غواړئ ښه نه دی، په دغه بل مضمون کې ښه دی. نو دې کې په افغانستان کې له بده مرغه دغه امکانات نشته. ما یوه بله مسله غوښته چې یادونه یې وکړم. تاسو په هند کې د دوو ځوانانو د ځانوژنې یادونه وکړه. له نیکه مرغه په افغانستان کې د دغې ستونزې له کبله چې تاسو یادونه کوي او ستاسو د کتاب موضوع ده، د ځوانانو ځانوژنه په دې او نورو دلایلو حتی په مجموع کې په افغانستان کې د ځوانانو او نویو ځوانانو ځانوژنه کمه ده. دا خبره صحیح ده او که خلک نه خبریږي یا ټولنه او مطبوعات نه خبریږي؟
زما په نظر د دې یو خوشبختي زمونږ ده چې موږ مثلا اسلام دین یعنی دا فالو کوو، دا په دغه لار روان یو. نو ډیر داسې ما خپل لیدلې دي، یعنی ما ته ډیر تعجب وړو کله چې ما بعض قرآنی آیاتونه لیدل چې هغه د انسان په دغه ذهني سکون پر اوستو کې یا ذهني ارامتیا کې ډیره مرسته کوي. یا مثلا موږ او تاسو یو امید لرو چې خیر دی، که دغه سي مشکل دی خو ښه وخت راتلونکی دی. نو دغه ما سره خو شخصا ډیره مرسته کړې ده. زه به ورته وایم چې روحانیت مثلا لمونځ شخصا ما سره ډیره مرسته کړې. زه همیشه همدا خبره کوم چې لمونځ سره انسان ډیر هغه ذهني فشار یې راکمیږي. او بل دا چې هغه ډیر داسې قرآني آیاتونه ما لیدلي چې زه شخصا د ډیر یو وخت کې دغسې فشار د لاندې وم، بیا چې هغه قرآني آیاتونه به ما لوستل ما ته به یو هیله او امید راکوه. نو زما په نظر دغه زمونږ د ټولنې یو غټه خوشبختي دا ده چې موږ مثلا اسلام دین فالو کوو. اوس که ډېر غټ مشکل هم راځي نو بیا که هر دین دی مثلا که هغه اسلام دی او که نور دینونه دي، ټول د زیاترو چې ما څومره لیدلي د هغوی تمرکز په همدغې باندې چې ذهني سکون څنګه لاسته راوړي. بل دا چې یو بل زمونږ په ټولنه کې بله خوشبختي دا ده چې موږ هغه ټولنیز ژوند داسې دی چې ګډ ژوند دی، مثلا یوازیتوب نه لري. لکه په کور کې موږ یو، زمونږ کورنۍ غټي، خلک ډېری خبرې پکې کېږي یو بل سره، انټرکشن او مثلا بحثونه. نو دغه ډېر غټ رول لوبوي یوازېوالی نه. او زما په نظر یوازېتوب احساس بالکل که یو انسان هر څومره خوشحاله وي کامیابي خو که هغه یوازې او هغه ټولنیز ژوند هغې خنو، نو هغه ذهني فشار لاندې راځي. یا که ذهني فشار نه وي یعنی ذهني ارامتیا احساس، ځکه انسان جوړم داسې دی چې هغه باید ټولنیز ژوند وکړي. نو زما په نظر دغه یو غټ فیکٹر دی چې زمونږ په ټولنه کې دغه سی مرزونه چې دی یا پر ترانس چې دی هغه ډیر کم دی، حتی که کم هم نه دی که شته هم، خو مثلا مونږ که چرته فکر وکړو انډیوالان یا کورنۍ خلکو سره یا په ټولنه کې هغه جماعت کې سره راټولېږي یا اجره کې راټولېږي، نو هغه سره دغه انسان هغه فکر بدلېږي، نو دغه هم یو غټ رول لوبوي. او په هند کې بیا په هند کې هم دغه سی ژوند دی، خو څومره چې په افغانستان کې هغه شان بیا زما په نظر هلته د افغانستان په نسبت دومره نه دی
کورنۍ بنسټ هلته مثلا هغه په پرتله د هند په افغانستان کې کورنۍ بنسټ ټینګ دی. داسې وایي تاسو؟
بالکل زمام، بالکل زمام دا هدف دی. یعنی دلته که په افغانستان کې تاسو ګورئ یو ځوان که هر څومره پټ رنځېږي، خو که هغه سره کورنۍ دا خبرې کوي ځوان ټولنه کې چې هغه دی ټولنیز ژوند داسې یو ګډ ژوند دی چې هغه ځوان فکر دغه رنځ طرف ته نه ځي او ډېر فکر یې چې دی هغه بدلېږي، یا مثلا انډیوالان دي. نو په هند کې بیا دغه کار چې دی لږ کم دی د افغانستان په نسبت، مثلا یوازېوالی ډېر دی. زما خپل په هند کې انډیوالانو چې ما به څومره هغوی ته کتل زیات وخت به د هغوی یوازې و، یعنی د کورنیو نه به هم که کورنیو سره به مو، خو هغه کورنۍ نظم یې داسې و چې مثلا ډېر کم خلک به و په کورنۍ
کې. همین خان خبرونه ورسته د دقیقو تر غلی یو څو شیبه لرو چې لګ نور هم تاسو پیژنو په دې کتاب باره کې کافی خبرې وکړلې، البته هیڅ کله کافی نه دي، موږ کولای شو چې بیا هم پراتلونکو کې په دې اړه نورې خبرې وکړو. خو ستاسو شخصي پیژندګلوي موږ ستاسو نوم واورېده، په دې پوښو چې په کندوز کې زیږېدلی یاست، په کوچنیوالي کې تاسو پاکستان ته مهاجر شوي یاست، خو اوس دلته په امریکا کې چې تاسو ژوند کوئ، په دې باب یوازې اوسېږئ، له کورنۍ سره اوسېږئ، څه کوئ، څه مصروفیت لرئ، دغه هم لنډ راته ووایاست چې بیا له دې سره د خپل مرکه هم پای ته ورسوو.
مننه. بالکل، زه خو دلته امریکا متحده ایالاتو کې چې کله چې موږ راغلو د اول ورځې نه تر اوسه پورې موږ ټول ګډ ژوند لرو، د کورنۍ نظم او د ژوند هغه تګلار هم بالکل هغه شان دی څنګه چې په افغانستان کې،
یعنی لویه کورنۍ یو ځای سره.
بالکل، موږ خو په ټوله کورنۍ کې یو ځای یو، او هغه د ژوند څنګه چې ما ویل تګلار هم ټول هغه شان دی څنګه چې باید افغانستان کې وي، او څنګه چې باید اوسېږي د افغان کورنۍ لپاره چې باید مهم وي. زموږ په کورنۍ کې تر اوسه پورې مثلا هغه د ژوند کړه وړه ټول په افغاني تګلاره باندې دي.
واده مو کړی؟
نه، تر اوسه نه.
ها، تصمیم لرې؟
بالکل، واده خو د ژوند لکه څرنګه چې کور او جامه او خوراک اړین دی همداسې واده دی، نو بالکل لرم.
تحصیل نور هم نیت لرې چې نور تحصیل وکړې، او که تصمیم لرې چې د کار بازار ته وځې؟
کار خو ضرور دی زما په نظر، زما شخصي نظر داسې دی چې کار خو همدا اوس هم کوم لګیا یو، او د ژوند لپاره امریکایان وایي ډو سمثینګ فار ا لیوینګ، نو هغه څه کې څه کو کار خو کوم، خو په اوږد مهال کې مې بیا زما هدف دا دی چې زه خپل شخصي کار ولرم، او د شخصي کار سره سره لیکنو ته هم دوام ورکړم. دا اوس هم زه غواړم یو آنلاین سکول باندې چې آنلاین ښوونځی دی، نو هغه هم شروع کړی دی، غواړم چې هغه نور مخکې بوزم، او هغې سره سره د لیکنو او د څېړنو لپاره یو شرکت یا یو بنسټ باندې هم کار کوم. نو راتلونکي کې غواړم په دغه برخه کې کار ډېر وکړم، او هغې سره سره که ماته په خپل د خوښې دنده پیدا کېږي نو حتما هغه هم کوم.
ډیره زیاته مننه امین خان. قدرمن اوریدونکو، په امریکا کې ډیره افغان لیکوال امین خان په دې خبرونه کې را سره میلمه و. تر بلې خبرونه مو په پاک خدای سپارم.